द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم ګانو ریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د نومبر شپږم نیټه ده د ډیبا خبری خبرونه کې در تازه سمینه احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سر ټکو ته په خیبر ضلع کې د خیبر اولسی پاسون د نوم د لاندې نن په باړه کې د پښتون تحفظ موومنټ لخوا یو امن لاریون جوړ کړی شوی و په دغه لاریون کې ګډونوالو د بېدرکه کسانو د موندلو پښتنو ته په خپلو وسایلو د اختیار ورکولو او امنیتي ادارو نه په ټوله پښتنه سیمه کې د دوامداره امن جوړولو غوښتنه وکړه د پاکستان مرکزی حکومت د فوز په غوښتنه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د پارټۍ پاکستان تحریک انصاف د نورو مشرانو پر ضد د قانوني ګامونو اخیستلو فیصله کړې ده بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي که چېرې د عمران خان لخوا په هغه باندې لګول شوي تورونه ثابت شول نو نه یوازې به خپله څوکۍ پرېږدي بلکې د ملکي سیاست نه به هم تل دپاره لاس واخلي دا دې هم یادوي چې په عمران خان باندې د حملې اف آی آر وسه پورې نه دی درج کړی شوی او د برتانیې دفاع وزیر نن د اتوار په ورځ ویلي په یوکرین د روس د حملې نه پس د فروري د میاشت نه را په دېخوا د یو شمېر روسي فوزي کمانډرانو د خپلو څوکو نه د لرې کولو رپورټونه دي بلخوا د امریکې یوه څېړنیزه اداره په خپل رپورټ کې وایي د دنیپرو دریاب سره سره روسي فوزونو خپل دفاعي پوزیشنونه سنبال کړي سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پښتون تحفظ موومنټ لخوا د خیبر اولسی پاسون د نوم د لاندې نن په باړه کې یو امن لاریون جوړ کړی شوی و په دغه لاریون کې د جدا جدا سیاسي پارټیانو مقامی تنظیمونو او فعالینو برخه واخیسته په خیبر ضلع کې دا دریم ځل دی چې دې قسمه امن لاریون جوړ کړی شو په نننی لاریون کې د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین هم برخه واخیسته او ویل چې د پښتنو سیمو ته شخصي ګټو د پاره داسې خلک رانه نستل شوي چې بدمنی جوړ کړي خو د پاکستان حکومت او امنیتی ادارو وخت په وخت داسې تورونه رد کړي دي او درې زیاده چې فوز او امنیتی ادارو مدام د ملک او په ملک کې د امن پر ځای کولو د پاره بې کچه قربانیان ورکړي د نننی لاریون ګډونوالو ویل پښتانه نور په خپلو علاقو کې لا قانونیت او ترهګري نشي زغملی او هر یو پښتون وس امن غواړي په لاریون کې د بېدرکه کسانو د بیا موندنې پښتنو ته په خپلو وسایلو اختیار ورکولو او امنیتي ادارو نه په ټوله پښتنه سیمه کې د دوامداره امن جوړولو غوښتنه هم وشوه د پاکستان مرکزی حکومت د فوز په غوښتنه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د پارټۍ پاکستان تحریک انصاف د نورو مشرانو پر ضد د قانوني ګامونو اخیستلو فیصله کړې ده پاکستانی میډیا وای دا فیصله د خالی پورس د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په هغه غونډه کې شوې ده چې پکې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د شروع کړی شوو احتجاجونو په موقع په اړیګړی او د فوز پر ضد پکې دونکو ویناګانو غور او بحث شوې ده د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ځان د شوې برید داوا په وزیر اعظم د کورنو چارو په وزیر او یو لوړپوړی فوزي استخباراتي چارواکي باندې کړې ده فوز د عمران خان د دعوې ته سخت خبرګون ښودلی او تېره ورځ د فوز ویاند ادارې په خپل یو بیان کې ویلي وو چې داسې تورونه ورته د منلو وړ نه دي چې فوز بدنامۍ او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دې بې بنیاده تورونو پر ضد په کار د قانوني کاروایي وکړی شي په حکومتي اعلامیه کې ویل شوی د فوز د بیان پر رڼا کې بعد عمران خان او د هغه د ملګرو پر ضد قانوني کاروایي کولای شي خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند دا تاسو رد کړی دی چې ګینې د ریاست یا فوز بدنامي کړې ده د فوز په بیان خپل خبرګون کې د تحریک انصاف ګوند عمومي سیکرټري اسد عمر ویلي آی ایس پی آر په عمران خان بې بنیاده تورونه لګولي دي هغه په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې ده چې که د ادارې هیڅ یو غړی هیڅ غلطي نه کوي نو بیا کورټ مارشل ولې کیږي بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پی ټی آی په مشر عمران خان باندې د شوې برید او عمران خان لخوا لګول شوو تورونو د پلټنو دپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي نه د فل کورټ کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده شهباز شریف وایي که عمران خان په هغه شوې برید کې د ده یعنی د شهباز شریف د موجودیت په اړه ثبوت وړاندې کړو نو دی به نه یوازې خپله څوکۍ پرېږدي بلکې د سیاست نه به هم د تل دپاره لاس واخلي د برتانیې دفاع وزیر نن د اتوار په ورځ ویلي په یوکرین د روس د حملې نه پس د فروری د میاشت نه را په دېخوا د یو شمېر روسي فوزي کمانډرانو د خپلو څوکو نه د لرې کولو رپورټونه دي د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتو په بنیاد جوړ دغه ریپورت وای د خای چې ګینی په جنگ کې د روسي اهدافو د نتر لاسه کولو په سر دغه فوزیانو باندې د ناکامۍ تورونه دي. بلخوا د یوکرین په جنوبی خرسون کې پرون د خالی پورس د درنې جګړې او چاودنې ریپورتونه راغلي دي. د امریکا د جنگي مطالعې سیړنیز اداره انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار په خپل تازه سیړنه کې وایي د دنیپرو دریاب سره سره روسي فوزونو خپل دفاعي پوزیشنونه سنبال کړي دي او په باخموت کې چاپیره هم حمله جاری ساتلي. د دې سره سره د یوکرین چارواکي وایي د دوی اراده ده کچري کیف ته بجلی یا برق قطع شو نو د ښار پاتې 3 میلیونه خلک به هم هلته نه وباسي. امریکا نیویارک ټایمز اخبار د رپورټ تر مخه په یوکرین کې د ملک نږدې 20% د توانایي اډانا یا انفراستراکچر تباه شوی یا نقصان شوی ده او یوکرین وس یو زر داسې د ګرم پاتې کېدو دپاره پنازیونه جوړوي چې د بنکرو په توګه به هم استعمالې دی شي. او اخیری خبر دا چې د T20 ورلد کپ مقابلو کې د سوپر 12 پړاو په یو کم دیرشمه مهمه لوبه کې پاکستان د بنگلاديش ټیم ته په 5 وکټو د ماتې ورکولو سره سیمی فاینل ته ځان ورسولو. بنگلاديش په دغه مقابله کې په 20 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سر 120 رنزونه جوړ کړي وو. پاکستان دغه هدف بیا په 19 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړو. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیو خبري خبرونه ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا احسن نووریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم نن په باړه کې د پښتون ولسی پاسون په نامه د امن لاریون کړي چې پکې د یو شمېر سیاسي پارټو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون کړي. غونډې ته د غورځنګ مشر منظور پښتون په شمول نور وینا کوونکو د پاکستان پر ریاستي ادارو د امن په ځای کولو کې د ناکامۍ په اړه سخت نیوکه وکړي او تورې ولګاوه چې پښتون قام له د هغوی جایز حقوقونه نه ورکول کیږي. تفصیل په د سیمینا د ډیو خبريال ابراهیم شینواری وړاندې کړي.
د ترهګرۍ بدمنۍ پوځي عملیاتو او دوغدو کالونو بې کورۍ ځپلو د باړې اوسیدونکو چې زیاتره پکې ځوانان شامل وو له اړخه د سیمې امن بحالولو په اړه دغه تاوده شعارونو تر څنګ د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتون په خپله وینا کې وویل چې پښتون هغه بدبخته قوم دی چې نه خوله د هیواد په تعلیمي نصاب کې برخه ورکولی شي، نه د هغوی ژبه، نه یې تاریخ او نه یې کلتور په کامی کچه تسلیمولی شي. او د دغې واړه تاریخي زیاتیو تر څنګ دغه خاوره ته دونروي او ترهګرۍ دپاره همیش د پاره خیرازه غنلې. خو هغه ویل چې پښتون قام اوس دغه زور زیاتې نور نشي زغملې. د پښتون تحفظ مومنت د نظارت لاندې را جوړ کړی شوی د خیبر امن پاسون په نوم دغه احتجاجي غونډه کې د غورځنګ د پلویانو ترڅنګ د مختلفو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو غړو هم برخه درلوده. په دغه محل وینا کوونکو په خپل ویناګانو کې پر ریاستي ادارو په پښتني خاور امن راوستلو کې ناکامۍ په اړه سخت نیوکه وکړي او تور ولګولای شو چې د خارجي مرستو ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا په دغه سیمه کې د بدمنۍ اور له هوا ورکولای شي. خو یو ځوان وینا کوونکی حسین اپریدی په وینا هغوی اوس نور بدامنی نشي برداشت کولای. د خیبر امن پاسون دغه غونډه کومه چې په خیبر کې د امن را جوړولو په اړه دریمه غونډه و چې د ریاستي ادارونو د بهترکه شو کسانو د خوشی کولو یا هغوی عدالتونو او جرګو ته وړاندې کولو غوښتنه وشوه. په قدرتي وسایلو د ریاستي قبضې او ورسره د شکمن کسانو د نیولو په نوم په شخصي کورونو د چاپو او اچولو هم سخته غونډه نه وشوه. په عمومي توګه په باړه کې را جوړ کړی شوې د غونډه پرمنه او قلاره وه. یاد دې وی چې په سیمه کې موجود پوځي مامورونو داوی کړی چې د خیبر تیرا او باړې په شمول د خیبر پښتونخوا مختلفه برخو کې د وسلواله ډلو او کسانو په ضد مؤثره عملیات ترسره کړي او د پوز د عامو اړیکو څنګه یا ایس پی بیا بیا ویلي چې دغه قسمه عملیاتو کې امنیتي دارو ته هم زیانونه ورولېدلي. د کومې نه پچ د سیمې د امنیت وضع تر ډیره حده آرامه شوی. د همکار هاشم علي سره ابراهیم شنواری وایس اف امریکا دی و خیبر.
قدرمنو روزن کو دا وایس اف امریکا دی ودا د پنجاب وزیر آباد کې د پاکستان د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان باندې د برید مقدمه لا تر اوسه نه ده درج شوې او د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب وای په پنجاب کې د عمران خان ګوند حکومت ته او مقدمه نه درج کولو تور په مرکز لګول ټیک خبره نه ده او بل دا چې تحریک انصاف په خپل خوخه مقدمه درج کول غواړي چې د دې په وینا داسې ممکن نه ده. تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال اورنگزیب خان وړاندې کوي.
د پنجاب وزیر آباد کې په عمران خان برید مقدمه تر اوسه نه ده درج شوې خو پنجاب چرته د عمران خان ګوند حکومت دی هلته د حکومت په وینا د مسلم لیگ غړو پر ضد عمران خان ته دړکې ورکولو لوج مقدمه درج شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا لانګ مارچ په وقتی توګه ځنډولو پس اسلام آباد ته راتلونکې لارې هم پرانستل شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب وینا ده عمران خان باندې د ډزو مقدمه تر اوسه نه درج کېدو مطلب هم دغه دی چې د دوی خپل د پنجاب حکومت دا نه کول غواړي او بل دا چې پاکستان تحریک انصاف د خپل خوښې تر مخه مقدمه درج کول غواړي چې ممکن نه ده. رپورټونه وایي که زر د مقدمه درج نشو نو بیا به ریاست لخوا په عمران خان د برید مقدمه به درج کولی شي. بلخوا پنجاب حکومت عمران خان ته په جلسو کې د ډکې ورکولو له وجې د مسلم لیگ پنجاب ځینې غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په وزیر آباد کې په عمران خان برید نه پس عمران خان د دې تور وزیر اعظم او کورینو چارو وزیر په شمول د استخباراتي ادارې ISI د سیاسي څانګې مشر میجر جنرل فیصل نصیر باندې لګولې دي خو پوس دغه تورونه رد کړې دي. د عمران خان د چا چې کله کال 2013 کې حکومت جوړ شوی و پوس هغه وخت ویلي وو د دې حکومت پرسته په کار ده خو اوس پوس و عمران خان یو بل مخامخ ولاړ دي. د دې بس سیاسي نتیجې مخې ته راځي. د دې تپوس په ځواب خبریال محمود جان بابر وایي
نو په دې کې خو معلومه خبره ده چې دینه تیر کوم حق انتخابات شو نو په هغه کې چې څنګه قومي لیډرشپ د اسمبلی نه بهر پاتې شو یا بهر پاتې کېدو کې د هغوی چې کومه ګیله ده چې په کومو طریقو باندې زمونږ بهر پاتې کولو لپاره کوم کردار ادا شو نو هغه ګیلې خو لا تر اوسه پورې د خلکو موجود دي او هغوی اوس هم یقین کولو له تیار نه دي په چا باندې چې اوس په ارس ټیک شي. نو هغه تقسیم هم لا په خپل ځای باندې موجود و چې په دې کې دا چې کوم غټ کور کې ورته وي غټ کور دا دی چې عمران خان او د پاکستان اسټبلیشمنټ چې کومه ملګرتیا وه هغه هم خپلو کې اوران شو. نو هغه مخکې نه خلک چې کوم اوران و نو دوی هم اوران شو نو تقسیم خو زیات شوی دی او په راتلونکي وخت کې داسې داسې واضحه تصویر هم نه ښکاري چې راتلونکي وخت کې به تصویر به څه شکل به جوړېږي ځکه چې د پاکستان سیاسي جماعتونه چې کوم دي نو هغه خو یو سټینډ اخلي لګیا دي خو هغه هلته دویم طرف ته هم هغوی ته لا تر اوسه پورې دا یقین نشته چې د راتلونکي وخت کې به د هغوی په حکله باندې به پالیسي څه وي.
د عمران خان لخوا په پوز او مخالف سیاسي ګوندونو د تورونو لړۍ پس جمعیت العلماء اسلام چې مرکزی حکومت کې شامل دی د دې مشر مولانا فضل الرحمن په عمران خان د کرکې او نفرت سیاست ته وده ورکولو تور هم لګولی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر باندې برید غندنه په نړیوال کچ شوې ده. عمران خان د برید نه پس 28 اکتوبر نه پیل شوی لانګ مارچ په وقتی توګه ځنډولې دی خو پاکستان تحریک انصاف مشران وایي زر به اسلام آباد ته دغه مارچ بیا پیل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ وقتی توګه ځنډولو پس اسلام آباد کې په سړکونو ځای پر ځای ایښودل شوی کنټینر اخو کړی شوی دی او اسلام آباد ته راتلونکې لارې بیا پرانستل شوی دی. اورنگزیب خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درمنو رضون کو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د شوی قاتلانه حمله د نتیجو په حق له د امریکای په واشنگتن پوسټ اخبار کې د پاکستان د کالم نگار حامد میر یو تفصیلی مضمون چاپ شوه چې سرخط یې دی د عمران خان د قتلولو هڅو پاکستان د تازه اړیګړی ګړنګ ته ورزولې ده. دغه مضمون ته کتنه د ډیوا همکار مختار خلیل کړی ده.
د امریکای په واشنگتن پوسټ اخبار کې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د قاتلانه حمله په باب له د پاکستان د نامتو صحافیو د کالم نویس د حامد میر یو تفصیلی کالم چاپ شوی دی چې سرخط دی د عمران خان د قتل کولو هڅې پاکستان د تازه اړیګړی ګړنګ ته ورغورځولې دی. حامد میر لیکي چې عمران خان په قاتلانه حمله کې بچ خوشو خو دې حمله پاکستان کې جمهوریت نو خطرو سره مخ کړې وې. حامد میر زیاتی چې عمران خان نوران دي د پاکستان دوه وزیر اعظمان لیاقت علی خان او بینظیر بوټو پرانا ورځ قتل کړی شوی دی خو عمران خان خوش قسمت او چې بچ شو. عمران خان سو میاشتې وړاندې خبرداري ورکړې وو چې د سیاسي مخالفینو د قتل منسوبه جوړه کړې ده. اگر که د عمران خان سیاسي مخالفینو د عمران خان دا بیان رد کړی وو خو اوس په عمران خان د قاتلانه حمله نه ثابته شوی ده چې عمران خان رښتیا خبره کوله. حامد میر لیکي وای چې په عمران خان قاتلانه حمله په مذهبي بنیاد شوی ده خو عمران خان د خپل قتل د سازش داوا په وزیر اعظم شهباز شریف د داخله چارو په وزیر رانا ثناء الله او د ایسای په یو لوی افسر میجر جنرال فیصل نصیر باندې کړی ده او په دې ټول خلک حیران کړی دي. اخبار لیکي چې دا ډیر خطرناک الزامونه دي او دین حالات ډیر زیات خرابې دي شي ځکه چې د ایسای په یو باوردی جنرال باندې د قتل د سازش د داوی کول مطلب د پاکستان ټول فوج سره نیغ په نیغ خکر اړمول دي. عمران خان په میجر جنرال فیصل نصیر د پی ټی آی د دو نامتو مشرانو د سینیټر اعظم سواتی او د شهباز گل د گرفتارولو د هغوی د بی عزت کولو او په هغوی د الون بلون تیرولو هم الزامونه لګولی دي. عمران خان دا هم منی چې په کینیا کې قتل شوی پاکستانی صحافي ارشد شریف ته د ویلي و چې پاکستان نه اوزي ځکه چې پاکستان کې د سر ته خطر ده. او کله چې ارشد شریف په کینیا کې قتل شو نو عمران خان دغه وخت د د قتل تور هم د پاکستان په فوج پوری کړی وو. حامد میر لیکي چې د عمران خان په فوج د ناتار حملو تورونو د بی بنیاد ګرځولو د پاره د ایسای مشر جنرال ندیم احمد انجم د یو اخباری کانفرنس پر ابللو مجبور شو او یقینا چې دا یو ډیر غیر معمولی اخباری کانفرنس و چې په تیرو وختونو کې مثال نشي مونده. حامد میر واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوی خپل کالم په اخر کې لیکلی دی چې په عمران خان د قاتلانه حمله له سبب پاکستان کې په داسې وخت کې یو نوی سیاسي اړې غړې راپورته شوی دی. هر کله چې پاکستان اقتصادی دلدل تور پریوتے دے او دی ہر سا پاکستان کی دا جمہوریت دا پار ڈیر تباکن حالات را پیدا کری دی. دا عمران خان مرستیالان پا گرد پاکستان کی دا فوج خلاف ناری سوری وہی او د مختلفو خارونو په چوکونو کې ولاړ نمایشي ټینکونه په کانو تیګولي. که د امن او امان حالات هم دا شان په خرابېدو وي نو فوج د وسیع تر قومي مفاد په بانا په اقتدار قبضه کولی شي. خپله عمران خان څو ورځې وړاندې ویلي وو چې مارشل لا دې بې شکه راشي دی د مارشل لا نه یریږي. خو حامد میر لیکي چې عمران خان به مارشل لا نه یریږي خو زما غوندې خلک ترنه یقینا چې یریږي ځکه چې مارشل لا په کال 1911 کې هم پاکستان دوه پړقه او د سیاستدانانو له مشوره ورکړې ده چې خپلو کې خبرو ته کینی موجوده اړې ګڼینه د ملک د وستو لار روباسي او فوج دی لازمن د سیاست نه ځان لري اوساتي.
تر اوسه د پاکستان تاریخ انصاف ګوند سېنېټر اعظم خان سواتی یو مطبوعاتي کانفرنس کې په غریب نیولې غږ ویل دي د میرمن ته د نامعلوم نمبر نه داسې ویډیو لیږل شوی چې پکې دی او د میرمن خودلې شوی دي. په دې اړه چې د اختلاف او حکومتي ائتلاف دواړو غاړو د غندنې ویناګانې هم راغلي، خو دا لومړی وار نه دی چې سیاسي شخصیت د ویډیو خبر مخې ته راغلی. د پاکستان په سیاست کې دا ډول جاسوسي ویډیوګانو تاریخ او اهدافو په اړه ماهران څه نظر لري؟ د وایس آف امریکا ډیوه خبریال احسان محمد خان یې تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
سیاسی کارپوهان وایي د پاکستان په تاریخ کې نه یوازې د سیاست مدارانو بلکې وخت په وخت د حکومتي اعلی چارواکو، ججانو، مذهبي سیاسي ډلو مشرانو یو شمیر داسې ویډیوګانې، غږونه او یا عکسونه خواره کړی شوي دي چې په نتیجه کې دغه شخصیت رسوا شوي دي. د سیاسي چارو ماهر پروفیسر اعجاز خټک په وینا د پاکستان په سیاست کې چې ولس د نظریې په ځای د شخصیاتو پلویان جوړیږي او ځکه کله چې د کوم شخصیت لانجمنه ویډیو خوره شي نو د هغه شخصیت د پاره بیا د زیان وړ وي.
دا لیول دی چې څنګه موږ سوسایټي کې ورو ورو ارث خرابېدو خوا ته یو ډیسیډنت سوسایټي ده. تاسو هر وخت وګورې ښکته روان دي. نو دا سیاست کوم له فرق سره کریکټر اسوسیشن دا نور زیات شلو ګنده شوی دی. دا حکومتونه سرکاري ایجنسۍ هم کوي، سیاسي لیډران هم کوي، ګوندونه پکې شامل دي او انډیویجوال لیول باندې هم یو بل پسې خبرې کوو او رښتیا لږ رښتیا لږ ورسره ملاو کړي. بیا دې ټیکنالوژي پلی کړو، یعنې کې واړی واړی کیمرې او نور مختلف طریقې انټرنیټ یو سی بل شرالو نو دا نور هم زیات شو. نو مخکې خو تصویرونه راتلل او سټوډیوز
په دې نږدې کلونو کې چې د یو شمیر سیاسي شخصیتو لانجمنې ویډیوګانې خوري شوې دي او یا پرې د فشار اچولو لپاره بیسونه لیدل شوې، آیا د دغه ډول ویډیوګانو جوړولو په شا څه قسمه اهداف کېدلی شي او دا بیا د چا په ګټه وي؟ په دې اړه وتلې خبریال طاهر خان وایي
مشخص اهداف وي او دا په مرضي کښې شوی دی. تاسو ګورئ کله نا کله خبرونه شي چې دا پلاني مشر د پلاني ادارې دا مشر د پلاني ادارې دا مشر ځکه ایکشن نه اخلي چې د هغه ویډیو جوړه شوې ده د هغه دا جوړ شوي دا خو تلته کېږي نه تلته خو جاسوسي چې کېږي دا په تا به نظر ساتلې کېږي او دا خو ډېره بدقسمتي ده چې د هغې ټلیفونه ریکارډنګ د هغې دا خلک ځان سره ساتي او چې هر کله هغې ووایي چې اوس یو وخت راغلی دی چې دا سړی د یو سره کرښې نه تېر شوی دی هغې سره دومره مواد پاتې چې بیا به تا بدنامي یا تا ته ووایي.
د سینیټر اعظم خان سواتی د داوی ورستو چې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې هم یو بیان جاری کړی او په ټولنیزو رسنیو خوره شوې دغه ویډیو یې جالي ګرځولې. ماهران وایي پوخوا چې دا ډول د جاسوسۍ ویډیوګانې د استخباراتي ادارو بغیر د کوم عام تن د وس کار نه و، خو د جدیده ټکنالوژۍ راتلو سره اوس نه یوازې سیاسي ګوندونه د یو بل پر ضد ویډیوګانې خوروي بلکې په دې ورستۍ کې د حریمشاه په نوم یو پیغلی هم د یو شمیر سیاست مدارانو په ویډیوګانو جوړولو په ټولنیزو رسنیو ډیر شهرت موندلی و. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه، پیښور.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @VOA Diva.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان او چین چارواکي د سی پیک په منصوبه د کارکونکو چینایي وګړو د امن خوندي کولو دپاره دوی ته د بولټ پروف ګاډو ورکولو په پریکړه سلا شوي دي. د انګریزي ژبې اخبار ایکسپریس ټریبیون وایي د دې ترڅنګ چین او پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د توان او تفتیشکارانو د صلاحیت په زیاتولو هم اتفاق ښودلی دی. دا ګامونه په پاکستان کې په وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په چینایي وګړو د وسلوالو د خونړي بریدونو وروسته پورته کړی شوی. تېر هفته چین ته د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د سفر په وخت هم د چین صدر په پاکستان کې د چینایي وګړو په امنیت جوړه اندېښنه ښودلې وه. تفصیل پې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د خبر تر مخه د پاکستان او چین جوائنټ کوآپریشن کمیټې په خپل یو لسمه غونډه کې په دې معاملې خبرې کړې چې تر مخه به د چین په همکارۍ جوړیدونکو پروژو باندې کارکونکو چینایي وګړو ته د بهر ګرځېدو لپاره بولټ پروف ګاډي ورکول کېږي. ورځپاڼه وایي د توقع خلاف د دغه غونډې په جزئیاتو باندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته د سفر په مهال لاسلیک نه و شوی، ځکه چې په تیرو غونډو کې به دا لاسلیک په سمدستي ډول کېدو. که هم د منصوبه بندې مرکزی وزیر احسان اقبال وینا وا چې په دې باندې به د وزیر اعظم چین ته د سفر په مهال لاسلیک وکړي شي، خو وایي چې د سلی رشتو ګینټو د مختصر دورې په مهال دا منټس لاسلیک نه کړی شول. د نومبر په درېمه نیټه د چین صدر شی جین پینګ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې په مهال هم په پاکستان کې د چینایي وګړو په امنیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې وه. په اسلام آباد کې د خپلواکه غیر دولتي څېړنیز ادارې ایشین انسټیټیوټ آف ایکو سیولایزیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چیف ایگزیکٹو افسر شکیل رامے پدے اڑا وائس آف امریکا ڈیوا توائی دا اقدامات پر سی پیک دا پروجو دا کارکون کو چینائی وگڑو دا تحفظ دا پارا اڑین وو او جا تکڑے دا کم بولیٹ پروف گاڑو چی خبر کی گی نو دا ہگا پا ان دا با دا چین حکومت ورکوی
یہاں پر بہت ساری پرابلمز ہیں. یہاں پر سی پیک کے متعلق بہت سے لوگوں کی نیگیٹیویٹی ہے.
ہگا وائی منگ چی پک مسیما کی جن کو نو ہلتا بیش میں رستنزی دے او بلا خبر ادا دا چی دل تے دا سی پیک په اړه د زیاتره خلکو سوچ منفی دی، او په خصوصي توګه یو گاونډي هیواد هم په ښکاره وای چې سی پیک په ګډوډوي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې په پاکستان کې د زرګونو پشمیره کې چینایان کار کوي، خو په دوی په ځانګړي ډول بلوچستان صوبه کې د توندلارو بریدونو بیجنګ اندېښمن کړي چې لاملې په وروستو کې په ځینو پروژو کار هم په قلار کړی شوی دی. په دغه بریدونو کې وروستي ځانمرګي برید د روان کال اپریل میاشت کې په کراچۍ پوهنتون کې په چینایي استاذانو شوی وو چې پکې درې چینایي وګړي وجل شوی وو. د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال لیټر تلت مسعود دیوا ته وایي د چین حکومت او کارکوونکي د امنیتي اندېښنو له کبله د سی پیک په پروژو د کار لپاره پاکستان ته تک ته آماده نه دي.
چیزیں دیکھتے ہوئے ظاہر ہے پورا سی پیک کا جو پروگرام ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے.
غوائی ددیس تنزو لکبلا پا پاکستان کے پظاہر دا سی پیک ٹول پروجا اغیز من کی گی، او ہم دا علت دے چی دا سی اقدامات پورت کی گی، او زنگنم چی پراتلون کی مدہ کے بعد سی پیک لپارا حالات سمشی. ورسپانا ایکسپریس ٹریبیون لکی چی دا سی پیک دا ڈراف دا جزیات اخکاری چی چینائی قیادت دا پاکستان دا امنیتی ادارو توان زیاتولو لپارا دا آلاتو پورکولو هم امادگی ظاہر کړی دا. د چین د پانګونو تر ټولو لوی مرکز بلوچستان کې زیاتیدونکې نارامې او د پاکستان د شمال نواخله تر جنوب پورې د چین په کارکونکو رستو حملو په دواړو هیوادونو چین او پاکستان کې د سی پیک د آئنده په اړه اندېښنې زیاتې کړي، او د بلوچستان سره تعلق لرونکي قام پرست ګوندونه د سی پیک پروژه د هغوی د قدرتي شتمنو د لوټلو تور د پاکستان په حکومت پورې کوي، خو پاکستان دا پروژه د سیمې د تقدیر د بدلون پروژه ګرځوي. ارشد وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری مش پروگرامونه تاسو په ویب پانا او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com، ٹویٹر @voadiva،
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیبه ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته د تلو نه وړاندې په بیړني توګه د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک په منصوبه کې درې نورې منصوبې شاملې کړې، او دغه دورې نه پس هم څېړونکي وایي دغه غټې منصوبې د لاندې نورو منصوبو کې تیزی راتلو امید ده. خوایا ملکی حالات او وسنی چیلنجونو کې پاکستان به د دینه سره ګټه واخلي، پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ د پیښور نه په تفصیل د ډیو رادیو خبریاله سادیه قاسم شاوړاندې کوي.
نن د پاکستان ډان ورځپاڼه کې یو امنیتي څېړونکي محمد عامر رانا یو مقاله کې لیکلي چین او پاکستان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اوسنی چین ته سفر په مهال په دې رضا شوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه یا سی پیک په غزوي او دې کې به تیزی راولي، او دې امید کوي د پاکستان د وزیر اعظم چین ته اوسنی سفر نه پس ته په سی پیک باندې کار هم تیز شي. خو دا مهال په پاکستان کې کم امنیت امنیتی او سیاسی چیلنجز دی د دې وجې نه به پاکستان بیا هم د دې هر څه نه څه ګټه اوچتولی شي او کنه. امنیتی څیړونکي او د نیشنل تھنک ټینک مشر ډاکټر اختر علی شاه وایي سی پیک یو داسې منصوبه وه چې دی کې اوس هم ډېر څه خفیه ساتلې شوي دي. ډاکټر اختر علی شاه وایي که د سی پیک اتارټي مشري وه او که د دې منصوبې سیکورټي وه د پاکستان فوج په دې کې مهم کردار، خو اوس هم پاکستان کې د دې منصوبې په لار کې د سیکورټي یا د امنیت ډېر غټ چیلنجز دي.
او دا یو مخکې نه یو د عمران خان د حکومت تم مخکې سیکورٹی تھریٹس او حملے شوی دی او داغی ایو کنٹینیویشن دی اوسم دی د بلوچ خلق چه دی باز چې کم داغی زی تنظیمونه دی انتها پسند ورته ویل شي اغه دا غنی چې کدا قسم پروجیکټس کامیاب شو نو اغه به مارجنلایز شي زکه چې التبا وی مایګریشنز کیږي نو دا یو بلوا دی ته یو دا یو تھریٹ چې مخصوص تھریٹ دی هغه بدی وجه دی.
امنیتی چیلنجز سره سره د سیاسي چیلنجز په حق لا په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون د بین المللي اړیکو څانګې مشر او سیرونکي پروفیسر ډاکټر عبدالشکور فکر کوي د پاکستان تیر او اوسنی حکومت کې لږ ډیر فرق شته. شهباز شریف ته اکثر خلک مین اف اکشن یا یو ډیر فعال سړی وایي، خو تیر حکومت په شانتي اوسنی حکومت هم دا وخت ډیر کمزور حالت کې دی او د سغټو فیصلو کولو سډیر توان نه لري.
که څه هم وزیر اعظم شهباز شریف دا ځل څه کامیابیانی کړی یا دا غوړ چې په سی پیک پر باندې مخکې لاړ شي او په دې ځای سره لاړ شي، نو دا خدای بر چین په دغه باندې وي او دا وی په ډیکټیشن او دا وی په نړیوال بارګیننګ پوزیشن دا وخت مضبوط دی. خبره کې شک نشته مونږ ته دا وخت پاکستان تر ډیر زیات فاینانشل او د خزانې والی سره ډیر زیات مشکلات دي.
سیرون کی وای که یو طرف ته پاکستان دا محال معاشی مشکلات سره مخ ته، بل طرف ته امنیتی او سیاسی بے ثباتی هم دا دی هر سکی سی پیک اونتی غټ اقتصادی منصوبه کې سهم پر مختک کیږي د چین په خوخه او د چین په فائدہ کې بکیږي. سادیہ قاسم شاہ، وی او ای دیوا، بے خبر.
قدرمن اوریدونکو، وائس آف امریکا ڈی بتا وگے ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور په خیبر پختونخوا کې کارخانه دار د مرکز نه د بجلی او ټیکسونو په مت کې د رعایتونو غوښتنه کوي چې د صوبې په خصوصي توګه د سنگ مرمرو صنعت هم د برآمداتو جوګه شي. خو اقتصاد پوهان وای دا وخت حکومت ګڼ اقتصادي چیلنجونه لري او که غواړي هم چې په ټیکس او توانایی په مت کې رعایتونه ورکړي خداسي نشي کولای. مرکزی حکومت په وروستیو کې زراعت او برآمدي څانګې ته د توانایی او قرضو په مت کې د رعایتونو اعلان هم کړی دی. تفصیل په د مردان نه د ډیوه خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د سنگ مرمرو او درنګونو د اتحادیې صوبایي مشر سجاد خان وی وی ډیوه توایي د پاکستان د برآمدي څانګې او زراعت پرنګا د ماربلو صنعت ته هم که د بجلی او فیول پرایس ایڈجسٹمنت په مت کې رعایتونه ورکړي شي، نو د صوبې یوازینې صنعت چې په لکونو خلکو روزګار ورسره تړلی دی د برآمداتو جوګه شي. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د بجلی یو کاروباري یونټ اویا روپۍ ته رسیدلی او بیا د اتلسم اینی بدلون وروستو د صوبې د صنعتونو نه د پیول پرایس ایڈجسٹمنت په مت کې د بیلونو د اخستو هیڅ جواز نشته.
زمونږ د صوبې فرق چې کم دی، نو خاص کر زمونږ د امر بل صنعت یا ګرینایټ صنعت یا نیچرل ریسورسز چې څونه زمونږ په دې صوبې کې الله پاک پیدا کړی دي، نو د دې د اخستو د صنعتونو کو بل فرض کا دا په یو میکانایز ټیکنالوژي باندې شي او دې چې کم دی په دې انرژي کې یا د دې په دې یونټ پرایس کې دې کم څه انسنټیو ورکړل شي، نو دې کې هیڅ شک نشته چې زمونږ د ماربل باندې د غټ ایکسپورت شروع شي.
دا غوښتنه په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیره میاشت په ټول هیواد پاکستان کې زراعتو ته د قرضو، سرو او مشینری په مت کې 1340 روپۍ رعایتونه اعلان کړي وو. هم دغه رنګه د خزانی وزیر اسحاق ډار تیره میاشت په اکتوبر کې برآمدي صنعت ته 40 روپۍ یونټ د بجلی په مت کې اعلان کړی وی. خو د اقتصاد ماهر طاهر امین وی وی ډیو توایي د اقتصادي مشکلات مشکلاتو لعملا دغه رعایتونو کې هم مشکلات مخې ته راځي.
د بجلی په مد کې 19.9 روپیه پر یونټ په والی سره ورکی او دغه چکم دی تقریبا امپیکټ هغه 100 ارب روپیه ری او اوس پاور ډیویژن دا وایي چې موږ سره خدای نشته د پیسې موږ د ارنج کې او د ګورنمنت سره سبل لار نشته ټیکسیشن کې سریلی پور کول دا پنن سبا ورځو کې ډیره ګرانه دا 100 ارب روپیه چې کوم دی په بجټ کې نه دی خدای به ګورنمنت د جیب ورکی.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په اکتوبر کې د پاکستان برآمدات 0% کم شوي خو د روان مالي کال په لومړي سیمه کې مجموعي برآمدات 0.90% اضافه ښایي چې له وجې په ټول هیواد کې د برآمدي صنعتونو د بندېدو خطر سیوا شوي او اقتصادي پوهان وایي دې سره به په برآمدي هدف پوره کولو کې هم مشکلات پیدا شي او په غیر ملکي ادایګو کې د وړاندې نه جوړې ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د شمیرنې اداره وایي روان مالي کال په لومړي 0.90% کې د پاکستان درآمدی بل 14% کم شوي او مجموعي د 21 ارب ډالر درآمدات شوي. د ادارې په وینا تیر کال هم په دې موده کې د 15 ارب ډالر درآمدات شوي وو. اداره وایي 13 میاشت په اکتوبر کې تجارتي خسارات 20% کم شوي خو اقتصادي پوهان وایي د درآمداتو د کمیل عمله د پاکستان برآمدي صنعت ته خام مال هم را کم شوي چې منفي اثرات یې په برآمداتو او بهرنو ادایګو باندې هم پریوزي. ریاض حسین، وائس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
اف امریکا دیوا ته وګي. د برتانیې د دفاع وزارت نن یعنی د اتوار په ورځ ویلي د یوکرین په اړه د استخباراتي رپورټونو تر مخه په فروری کې د یرغل راهسي پرله پسې د روس یو شمیر پوځي کمانډران د خپلو څوکو نه لرې کړل شوي دي. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي د ایران لخوا په کمه شمیره کې روس ته د ډرون ورکولو خبره رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا همکار ارباب محمود علی په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د برتانیې د استخباراتو د رپورت تر مخه د روس د پوځي کمانډرانو د خپل چوکونه د لری کولو لړۍ خای چې دوی باندې په میدان جنگ کې د ناکامۍ تورونه لګول شوې دي. دا په ممکنه توګه یو هڅه ده چې د روس مشران د تورونو نه لری وساتي. د اوکراین په جنوبي خرسون کې چارواکو د خالی پورس په سیمه کې د چاودنو او ډزو خبرونه ورکړي دي. په 13 ساعتو کې د اوکراین ځواکونو د روس د پوځ نه نیول شوي وسلو سره په خیرسون سیمه کې د ګولابارود د ډیپو په ګډون په 9 بریدونه کړي دي. د ماسکو د خوا په خیرسون سیمه کې د ټاکل شوي نائب گورنر کیرل سټریموسوف په ټلیګرام ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په خیرسون سیمه کې د بل پړاو د عملیاتو لپاره تیاری کوي. د رپورټونو تر مخه د اوکراین د انرژي او د اوبو په نظام د روس بریدونه دوام لري چې له امله یې د هیواد بجلی ګرې د محفوظ ساتلو لپاره لوډ شیډنګ یا بجلی بنده ساتل کیږي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې IAEA د خالی پورس ویلی دی چې د روس د بمباره په وجه های وولټیج لاینونو ته د نقصان رسیدلو په وجه بجلیګر ته بجلی بند کړل شوی و او اوس د بهر نه د اوکرین په زپوریزیا کې جوهري بجلیګر ته بجلی بحال کړل شوی ده. د IAEA مشر رافیل ماریانو ګروسی یو وار بیا د جوهري پیښې د مخنیوي د پاره د بجلیګر ګیر چاپیره د محفوظ ځای جوړولو او د جوهري تحفظ غوښتنه کړې ده او زیاته کړې ده چې دوی سره وخت کم دی او د دې نه مخکې چې ناوخته شي دوی ته فوري ګامونه پورته کول پکار دي. روس په خیرسون کې د امنیت د خرابې وضع په وجه د جنگ د میدان نه لږ تر لږه 10,000 عام خلک وستل دي. دا یوازنی سیمه ایز اهم خار دی چې روس د فروری راهسې شروع شوی جنگ کې نیولې ده. د نیویارک ټایمز تر مخه مقامی خلکو او د اوکرين چارواکو د روس پلو مطبوعات په حواله ویلي دي چې روسي ځواکونو خپل مرکز 80 کیلومتر لري وړلې دي او د سیمې پر خوتلو په وخت کې خار کې لوټمار کړي او اډانې ته ځان رسولې دي. د امریکای د ورجینیا ریاست په آرلینګټن کې د سی ان اے کې د روس د ذکرو د مرکز مشر مايكل کوفمن پر ټایمز کې چاپ شوی یو سړینیز رپورت کې ویلي دي چې د روس ځواکونه د ځینو سیمو نه وتلې دي یا یې د پوځیانو شمیره راکمه کړې ده خو ورسره نور تازه ځواکونه یې هم پر ځای کړي دي. مقامی خلکو ویلي دي چې په سیمه کې د روس چیک پوسټونه خالی شوي دي او د روس پوځونه هم په علاقه کې نه لیدل کیږي. خو د اوکرين چارواکي د احتیاط نه کار اخلي او ګڼي چې چرته دا خو د روس چال نه دی. د خالی پورس د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله هایی په ړومبي ځل منلی وه چې ایران روس ته ډرونز ورکړی دي، خو زیاته کړې وه چې دا ډرونز د روس د خوا په اوکراین د یرغل وړاندې ورکړل شوي او شمار یې هم کم و. خو په خپله وینا کې د اوکراین صدر ولودیمیر زیلینسکی د جنگ نه وړاندې روس ته کمه شمېره کې د ډرونز ورکولو د ایران پخلی رد کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی هر ورځ لږ تر لږه لس ډرونز راګوزار کړي دي. بلخوا امریکې او د امریکې ائتلافیان اوکراین ته د نورو پوځي مرستو اعلان کړی دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
مونږ ورځو کو دا وایس آف امریکا دی ودا. په مصر کې د ماحولیاتي بدلون په اړه د نومبر په میاشت کې یو مهمه غونډه کېدونکې ده. څېړونکو وایي د یوکرین مسله به په دغه غونډه کې د نورو مسلو نه لوړه مسله وي. تفصیل په د وایس آف امریکا په یو رپورت کې د ډیوه همکار مختار خلیل باندې کوي.
پروانه میاشت کې چاپیریال کې د بدلون راتلو په حق له مصر کې کیدونکو عالمی کانفرنس کې د اوکراین د جنگ مسله د چاپیریال د اصلي مسلو نه زیات ښکارا ده. د کمی له سبب چې یو طرف ته د توانایي او د خوراکي سامان نرخونه ډیر زیات شوي دي او بل طرف ته د غربي دنیا او د روس او چین ترمنځ ترپګنی نور زیاته شوې ده. همدغه وجه ده چې د چاپیریال د مسلو په باب لکیدونکو عالمی غونډه کې د اتفاق او د ملګرتیا راتلو امکانات ډیر کم شوي. په مصر کې د کیدونکو عالمی کانفرنس په باب له د وایس آف امریکا په ویب پاڼه د ایسوسییټډ پریس په چاپ شوی یو خبر کې ویلې شوې دي چې عالمی ساينسدانان د تیرو ډیر شوکالو په نسبت نن ورځ په عالمی درجه حرارت کې په زیاتوالي کې دوه زیات فکرمند دي. د متحده قانونو لوی سکتر انټونیو ګوټرس ویلی دی چې عالمی درجه حرارت 1.5 درجه زیات شوې ده او دا د انتهایی خطرې خبره ده. د زیاته کچې په مصر کې کیدونکو کانفرنس کې به زما مقصد دا وی چې د عالمی درجه حرارت دراکمولو په مقصد کې د ملکونو ترمنځ سیاسي اتفاقی رائے پیدا کم چې دا شان په دې مسله کې وړاندې تک ممکن شي. په خبر کې دا هم ویلې شوې دي چې په اوکراین د روس د حملې نه ورستو د تیلو، ګیس او د کویلی نرخونه یو دم زیات شوې دي او ځینې ملکونه د دې په ځای د نوو نوو وسیلو د استعمالولو کوشش کوي. په دې به ډیر ملکونه د زهرجنو ګیسونو په اخراج کې د کمی کولو د خپلو لوزونو نه رستو شي. چاپیریال کې د بدلون راتلو په باب له تیرو غونډو کې د رکاوټ یو سبب د شتمنو ملکونو لخوا غریبو ملکونو سره د مالی امداد نه کیدل دي. په دې لړ کې د کال 2000 پورې د سلو عربو ډالرو د راغونډولو هدف مقرر کړی شوی و خو دا پوره نه کړی شو. د مصر نماینده محمد نصر ویلی دی چې اوس به مالیاتي امداد د اربونو په ځای په کربونو کې راغونډول وي. د چاپیریال د مسلو د مخنیوي زنانه مرستیاله د سویډن ګریټا تنبرګ د چاپیریال په مسلو کې دونکو سګنی عالمی کانفرنس له د افغان نه ناراضي او د ملګرو ملتونو د بندوبست لاندې کې دونکو دا کانفرنس یو دوکا بللې ده. د وایس آف امریکا په ویب پاڼه د ایسوسییټډ پریس د خورشوي خبر په اخر کې لیکل شوی دی چې چاپیریال کې د عالمی بدلون په مسلو مصر کې کیدونکو عالمی غونډه د کال 2014 نه پس برازمي افریقا کې کیدونکو لومبای غونډه ده. د عالمی وسیلو د ادارې زنانه چارواکي پریټي بنداري خپل وینا کې ویلي دي چې چاپیریال کې د بدلون راتلو د لاسه زپلې شوی 50 ملکونه ټول نیسمن ملکونه دي او دا زیات تر د برازمي افریقا ملکونه دي او دا هم یو ډیره خبره ده چې سګنې عالمی کانفرنس د افریقي په یو ملک په مصر کې کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
وایس اف امریکا دیبا ده. د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام یا یو این ڈی پی په خپل تازه رپورت کې ویلي په راتلونکي کې په پاکستان کې د موسمی بدلون له وجې د درجه حرارت د لوړېدو د لاسه به په پاکستان کې زیات مرګونه کیږي. څېړونکي وایي موسمی بدلون اثراتو ته پاکستان نه دی تیار او ډېر مالی او ځاني تاوان به ورته واوړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
یو این ڈی پی دا رپورٹ په داسې وخت کې جاری کړی چې د اتوار د ورځې نه د ملګرو ملتونو د موسمی بدلون په اړه کوپ وشتم کانفرنس پیل کیږي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې برخه اخلي. د کانفرنس هدف د موسمی بدلون مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول ټاکل شوی دی. د یو این ڈی پی په رپورٹ کې د پاکستان د یو ښار فیصل آباد مثال ورکړل شوی دی چې د موسمی بدلون له وجې د کال 2000 نه تر کال 2001 کم سلويختم پورې په یو لاکو کې شپږ دیرش خلک ژوند لاسه ورکول شي، خو د موسمی بدلون سره مطابقت نه پیدا کولو له وجې دا شمیر د یو لاک په سر اووه شپېته ته رسیدلی شي. د موسمی بدلون په اړه پوهه لرونکي خبریال آصف مومن دی وته وویل که د موسمی بدلون مخه ونیول شي د پاکستان شان هیوادونو کې به ژوند تیرول ګران شي.
پاکستان، بنگلادیش او دغه شان نور ملکونه چې کوم دي چې هغه وړاندې نه اکستریم ویدر ایونتس ته مخامخ دي، هغه وړاندې نه د تودوخه چې کومه سرعت ته هغه ته مخامخ دي، نو دا ورته ډیر زیات مخامخ شي. نو زه یې مچ دا ډیر زیات بوګنون کې رپورت دی.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې وزیر شیر رحمان روان کال د اگست په میاشت کې قومي سملې غونډې ته په خپل وینا کې ویلیو پاکستان د موسمی بدلون نه اغیزمن کیدونکو هیوادونو کې په نړۍ کې په اتم نمبر دی. پاکستان کې د اگست میاشت په اخر کې د سیلابونو لامل د 1200 زیاتو خلکو ژوند له لاسه ورکړي، نږدې 2 میلیونه خلک اغیزمن شوي او حکومتي چارواکي وایي د 10 بلین ډالر نه زیات تاوان ورته وخته دي. وفاقي وزیر شیر رحمان ویلیو د سیلابونو لوی علت د موسمی بدلون اثرات دي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د زده کړو د څانګې مشر ډاکټر نفیس محمد دیوته وویل پاکستان کې یو خواوی چې د ماحولیاتي بدلون کې د نورې نړۍ په مقابله کې کمه برخه لري، خو د بدلون د اثراتو مخنیوي نه کول ټوله د دې هیواد خپل ذمہ واری ده.
پروسه کال ټمپریچر وو 2 او سکال ټمپریچر دی 31 تر ته خبر ورته دا 2 ډیګری سنتي ګریډ فرق دی. 2 ډیګری سنتي ګریډ 2 ډیګری سنتي ګریډ بلاندو فرق دی، نه دا خو هیڅ معمولی فرق نه دی. خو کی چې سکال سموګ نشته دی، مطلب دا دی چې فضا صفا ده. الانګ فضا صفا نه ده، خو ټمپریچر وو تاسو چې واره هغه کنډنسیشن عمل کیږي.
د پاکستان د ماحولیاتو محکمې وفاقي وزیر شیر رحمان د اگست په میاشت کې قومي سملې ته دا هم ویلو چې د ځنګلو د رقبې زیاتولو او د چاپیریال د خچنوالي د مخنیوي لپاره یو شمیر منسوبې لري. په د کوپ وشتم کانفرنس ته د تلو نه وړاندې رایټر خبري ادارې ته ویلي موږ وړاندې هم د سیلابونو له وجې د تاوان د ازالي خبره کړې ده او په دې کانفرنس کې به هم دغه پیغام ورکوو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیر ساتا
ادمون اوریدن کو دا وایس اف امریکا دیوا دا. په امریکا کې د میانځنۍ مودې یا میډ ټرم انتخابات د نومبر په 8 نیټه کیږي. په امریکا کې مشت افغان ټولنه د انتخاباتو ته په نظر ګوري. د کالیفورنیا نه د ډیوا خبريال راشد خټک په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا په انتخاباتو باندې نه تنها د امریکا د ولس سترګې دي، بلکې د ټول دنیا په ډیر خاص نظر سره ګوري. هغوی دا فکر کوي چې دا انتخابات تل عمر د هغوی په خارجه پالیسۍ داخله چارو باندې مثبت یا منفي تاثیرات لري. افغانان په امریکا کې د دې انتخاباتو ته ډیر زیات لیواله پدې دي چې هغوی دا فکر کوي چې ته چې په افغانستان کې دغه یو نیم کال را پدې خوا وشو، دا د مخکنی حکومت یا د اوسنی دیموکراتانو د حکومت ناکامي او پدې به هغه کسانو ته رای ورکوي کوم چې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا، د افغانستان کې د ټول شموله حکومت او په افغانستان کې د جنو د مکتبونو او د ازادۍ لپاره کار کوي.
زما د ټول افغانانو نه د مې هیله ده چې په انتخاباتو کې اشتراک کوي، چې دا تاسو هغه اشتراک په افغانستان د سیاسي، تعلیمي او اقتصادي په برخه کې ډیر اغیزه کوي، او مخصوصا زما د افغانانو نه دا چې کله چې تاسو انتخاب رای ورکوي تاسو رای دا کیږي چې آلته په افغانستان کې ډیره مؤثره وخت کیږي او شي کولای چې موږ تاسو په دلته او په آلته مثبت واقع شو.
دا چې په امریکا کې اوس انتخابات روان دي او هر ملک خلکو ته خپل مختلف اهمیت لري، دلته خلک غټي غټي لابیګان لري، خو موږ افغانان چې आवाज نه لرو په ملک ماغه چې بد حال ده، نه خدا چې حکومت شته ده چې د طالبانو هغه دین څوک پر رسمیت پیژني، خپل افغانان څنګه کولای شي چې خپل आवाज وباسي. نو د دې لپاره دا ډیره مهمه ده چې موږ دلته هر څوک چې ځان انتخابات کې برخه اخلي هغه سره موږ ورسو، هغه سره کینو خبرې وکړو، ځانونه ورسره بلد کو او ورته رخپل رائے ورکو، حتی ورسره کمپین کې وګرځېږو. نو د دې لپاره موږ کولای شو چې آینده کې دنه ښه استفاده وکړو د خپل خلکو د غږ چتول لپاره، اواز چتول لپاره، چې مکتبونه، تعلیم، نور مرستې زمون خلکو سره وکړای شي.
درخواست ما از مردم که در اینجا زندگی میکنن در ایالات متحده آمریکا ایست که در انتخابات سهم بگیرن.
په امریکا کې میشته افغانانو لپاره په دې انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون پکار دی. د دوی رای ورکول نه یوازې په امریکا کې میشته افغانانو په ژوند اثر لري، بلکې په افغانستان کې هم د افغانانو په ژوند اغیز لري. موږ غواړو چې کوم امیدواران انتخاباتو ته ولاړ دي د هغې توجه افغانستان ته واړوو، چې هلته د جنکو د تعلیم لپاره کار وشي او د میرمنو په شمول د ټولو خلکو په ونډې سره یو داسې حکومت جوړ شي چې د افغانستان ټول وګړي پکې په خوشحالۍ ژوند تیروي.
ملت کومک کنه، علل خصوص برای دختر خانما و به خانمای افغانستان.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري. راځي چې نن یو وار بیا وورو د ډیوا همکار سردار علي ټکر نن په خپل راپورټ کې د کم شاعر یا لیکوال ژوند او فن تکتنه کړی ده.
خو ګوري دونکو، نن به د سرا د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی لیلا یلدا. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د لیلا یلدا بیبی په حواله داسې لیکي، وایي چې لیلا یلدا بیبی د پښتو ژبې یو خوږه شاعره ده. د ښاغلي محمد علم لور ده او په کال 1400 او در سلوختم هجری کال کې د کابل په خار کې زیږیدلې ده. د لیلا شیرونه د وطن د مینې د غرور نه ډک دي. د افغانیت ویاړ او د وطن پالنې ملي روحیه د هغې د شیرونو تومنه ده. لیلا د شیر په ژبه د وطن ستاینې او د وطن پالنې درس ورکوي او د بیننګو د یارانا خپل جوړه کرکه او نفرت څرګندوي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سر شریک کو. ما سره تل دی د جهان غمونه، ما سره تل دی د جهان غمونه، ما سره ملشل د هجران غمونه. پدی جهان کې سو غمخوار نه لرم، پدی جهان کې سو غمخوار نه لرم، بی له هجران کوم وفادار نه لرم، او دا جهان سدے ماتے سرا کڑی دا جهان سدے ماتے سرا کڑی بے لرنزوئے رات سبخلی او خلق پخنداز پجڑا یمتل خلق پخندا ز پجڑا یمتل زل جڑاونا پیدا یمتل او نورا بیزارا لجہان نیما نورا بیزارا لجہان نیما دیر ناراضا د جانان نیما او زک جانان پخپل کتو کراتا زک جانان پخپل کتو کراتا ہم پ مسکا اوسترگکو کراتا د امیدو سائے خفق لراتا د امیدو سائے خفق لراتا زما د جن شمع مڑک لراتا خگور دن کو پراتلن کے پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سپ خدمت کی زریگو اسما سردار علی ٹکر لے اجازت رکھے پلوے لم سپارو او خجون در تغواڑو
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا دیوا خبری خپرونه دا واشنگتن ڈی سی ناوری پا خبری خپرونه کی بخشوی دا اداریه دا اداریه دا امریکا دا حکومت نظر سرگنده بی او ساوس دا پار زمان همکار مختار خلیل تیاره کرده دا
پگڑ دا افریقا کی ترہگری او منظم جرائم خپدرس کی روان دی دا متحدہ قانون وینا دا چې دا ترہگرائے او دا منظم جرائم ڈلی دا خپل ولقیلان دی دا علاقو دا قدرتی وسیلو پنا جائے دا استعمال زان لا آمدن پیدا کئی دا نشئی سیزونو او دا جرائم و دا مخنیبی پا حق لا دا متحدہ قانون دا دفتر مشر غدا ولی خپل یو بیان کی ویلی دی چې دا سی مضبوط ثبوتو نشتا چې تندلارو دا قیمتی معدنیاتو پا غیر قانون طریق قد خرصول په ذریعہ ځان له د آمدن یو مستقل ذریعہ پیدا کړی دا د دې تون لارو ګوندونو د پاره د ساربو ډنګرو غیر قانونه کاروبار هم د آمدن یو لویه وسیله ده دوی د اتیانو د غاخونو د ناجایز کاروبار نه ځان له هر کال د سلويختو کروڑو ډالرو پیدا گیر کړي متحدہ قانونو کی دا امریکی مستقلی زنانہ سفیری لنڈا تامس گرین فیلڈ خپل یو بیان کی ویلی دی چې د تندلارو او د منظمو جرائم پیشه ډلو د ناولو سرگرمو د مخنیوي د پاره مونږ له لازمن دریو بنیادی خبرو ته خپل پام ګرځول پکار دی لومبه خدا چې برازمی افریقا کې القاعده او دولت اسلامیه سره تړلو ډلو او افرادو باندې ټینګ نظر ساتل پکار دی دی اوی چې پیسې د ترهګرو د پاره ډیر لوی اهمیت لري دی نور اوی چې مونږ له ترهګرو د آمدن د لار نو غي وستل لازم ده په برازمی افریقا کې دویمه د فکر منده خبره د روس د مرستیالي اجرتی جنگی ډلې ویګنر د حکمت عمله مخنی ولدی کوم چې دی ډلې د وستی افریقا د جمهوریت د مالی سودان او د نورو ملکونو د قدرتی وسیلو د خړلو د پاره اختیار کړی دا میرمن تامس گرین فیلڈ نوروے چې د دې ټولو کارونو خپاخه ثبوتونه شته او دا ناقابل تردید دی دی وی مونږ په دې پویو چې دا ناجایز پیداګیر په افریقا مشرق وسطا او اوکراین کې د روس د جنگی کارونو د اخراجاتو پوره کولو د پاره استعمالول شي د روس جنگی اجرتی ډله ویګنر خپل ملګرو ملکونو سره د امن او امان د حالاتو په خکولو کې د لاس امداد کولو په ځای دغو ملکونو نه د خپل جنگی او حفاظتي کار روایو په بدل کې سرزر هیری جواهرات د آبادای لرګي او نورې قدرتی وسیلې راتروړي او دا د ویګنر ډلې د کاروبار یو برخه ده میرمن تامس گرین فیلڈ وی چې اخیری خبره دا ده چې په مونږ لازمه ده چې په افریقا کې د القاعده دولت اسلامیه او د نورو جرائم پیشه ډلو د وړاندې نه مخاوني شو کمو ملکونو چې په دې ناولو سرګرمو د قصد سترګې پټې کړې دي په دوی بندیزونه لګول پکار دي دی وی مونږ ټول غواړو چې افریقا کې د قدرتی وسیلو د ناجایز کاروبار مخاوني شو ځکه چې دا عمل د افریقا د خلکو دولت لوټل دي په دې کې زموږ هم خیر دی چې ناجایز کاروباریان خپل غیر قانونه کارونو او ترهګرایلا د پیسو ټکو پیدا کولو نه منی کو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadwanews.com د ټوئیټر آی ډی دا @voadiwa.